سلامونه ستړي مشي. افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. خبري خبرونه ته مو ز فرید سیال د میر احمد صفی د تخنیکی چارو په سمبلخ تر کله کوم خبرونه په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ اداره یون ماینز وایي په افغانستان کې ماشومان د ناچاو د مهماتو په چاودنو کې تر ټولو زیات اغیزمن شوي دي. دغې ادارې پرون په خپل شبکې افغاني ټویټر لیکلي ماشومان په دغه چاودنو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلو زیات شمیر جوړوي. د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ اداره وایي له خپلو شریکانو سره یو ځای د ناچاو د مهماتو د خطرونو په اړه د پوهاوي هڅو ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا په قرب میاشت کې ویلي وو چې د افغانستان دوا پر درېمه برخه ولسوالیو کې ماینونه او ناچاو دي مهمات شته. اوچا زیاته کړې وه افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هېوادونو څخه دی چې لا هم پکې ماینونه او ناچاو دي مهمات ختم شوي نه دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ایم ډي سي د ماین پاکۍ د موسسې مشر شهاب حکیمي ویلي په افغانستان کې هر میاشت 120 کسان د ماینونو او ناچاو دي مهماتو قرباني کیږي چې 50 سلنه یې ماشوم ماندی. د طالبانو د پوهنې وزارت پرون ویلي د هر عمر نجونې په دیني مدرسو کې د زده کړې اجازه لري. تر ډیره په دغو مدرسو کې هلکان درس وایي. ایشوټډ پریس خبری اژانس پرون پنجشنبې راپور کړی دی چې د طالبانو د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد ورته په یو لیکلي پیغام کې ویلي د دولت تر ولکې لاندې مدرسو کې د نجونو پر کوم عمر محدودیت نشته. د ده په وینا یوازینی شرط دا دی چې نجونې د هغوی عمر ته په پام سره په ټولګیو کې کینول شي. مخکې د چهارشنبه په ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزای اوتمبای و د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویل ملګرو ملتونو داسې اطلاعات ترلاسه کړي دي چې نجونې کولای شي په دیني ښوونځیو کې چې په مدرسو مشهور دي تعلیم وکړي. اوتمبای ویلي دا معلومه نه ده چې په دغو مدرسو کې معیاري تعلیمي نصاب تدریسیږي که نه، او دا هم څرګنده نه ده چې څومره نجونې دغه مدرسو ته ځي. څه باندې اته سو ورځې کېږي چې طالبانو په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګیو پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې، او تر یو کال زیات وخت کېږي چې په پوهنتونونو کې د نجونو او ښځو تحصیل هم منع کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن جمعه ایران ته لاړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد نن پر خپلې ټولنیز شبکې ایکس پخوانی ټویټر لیکلي ښاغلي متقی د یو هیئت په مشرۍ د فلسطین په باب په یو مشورتي سیاسي کانفرنس کې د ګډون لپاره ایران ته سفر کړی دی. دغه په وینا دغه سفر د ایران د بهرنیو چارو وزیر په رسمي بلنه شوی دی. د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ایران له هغو ګوته کشمیر هیوادونو څخه دی چې د طالبانو ډیپلوماټانی منلې دي. په نیمروز کې د طالبانو محلي چارواکي د ایران د زاهدان لیو توقیف ځای څخه افغانستان ته د 200 افغان بندیانو د لیکت خبر ورکوي. د نیمروز لپاره د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ ریاست پرون په اعلامیه کې د نیمروز د بهرنۍ ارتباطاتو د رئیس مولوي یار محمد حقیار په وینا ویلي دي چې دغه 200 افغان بندیان د قانوني اسنادونو لرلو له کبله په ایران کې نیول شوي وو چې په نیمروز کې د طالبانو چارواکو ته وسپارل شول. حقیار ویلي چې تېره اونۍ هم 103 نوي بندیان تر خوشی کې دوروسته نیمروز تستانه شوې دي. ویل شوې دي چې په تیرو څو میاشتو کې په نهو پړاوونو کې 480 بندیان له ایرانه نیمروز ته ستانه کړی شوې دي. او د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د یو څلورویشت کلن محصل د ډزو په نتیجه کې د 14 کسانو د وژل کېدو له کبله سبا شنبې ملي ویر اعلان شوی دی. د پنجشنبې ناوخته د پراګ په مرکزی برخه کې په چارلز پانتون کې د ډزو په نتیجه کې 25 نور کسان ټپیان شوي وو چې د لسو وضعیت ناوړه بلل شوی دی. د دې پیښې له کبله ګڼو هیوادونو او سازمانونو عکس العملونه ښودلي دي. د چک ولسمشر پیټر پاول ویلي د هغې پیښې له کبله یې ټکان خوړلی او د پیښې د قربانانو له خپلوانو سره خواخوږي ښودلې ده. د جرمني، فرانسې، سلواک، اروپایي ټولنې او اسرائیل مشرانو هم خواخوږي ښودلې ده. سپینې ماڼۍ وایي چې چمتو ده د اړتیا په صورت کې د چک جمهوریت لاسنیوی وکړي. د سپینې ماڼۍ ویانت کرین ژایر پیټر ویلي د فدرال ادارې چارواکي چې د چک جمهوریت له چارواکو سره د دې پیښې په اړه څېړنې کوي په تماس کې دي، او د امریکا متحده ایالاتونه د اړتیا په صورت کې مرسته کوي. بل لور ته د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په خپل شبکې په خاني ټویټر لیکلي چې د پیښې د قربانیانو له خپلوانو سره خپل صمیمانه خواخوږي ښیي. زلنسکي ټپیانو ته د عاجل شفا هیله کړې ده. خبرونه مو واورېدل. وړاندې سره د مطالبه اورېدلای شئ. وړاندې بره سره واورئ چې د ملګرو ملتونو سازمان ویلي افغانستان د هغه هیوادونو په ډله کې دی چې د زیږون پر مهال د میندو مړینه پکې لوړه ده. دا شی ولې په افغانستان کې هر وخت د زیږون پر مهال باندې د میندو د مړینې شمیر لوړ وي؟ وړاندې به یې په لتونو راپور درته ولرو. غزنی ته به هم ورشو چې پکې معلول ښځې د کارونو له نشتوالي شکایت کوي. بیا بل پلو د افغانستان په جنوب هلمند کې یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د ژمي سړې هوا د سختو ستونزو سره مخ کړی دی.
لیکن وس دا خلک داسې سوي دي چې خپل کور نشي شلولی، خپل سرپناه نه لري، په یو ورځانه گزاره ده.
وړاندې به په دې اړه هم درته جزئیات ولرو. نور مطالب هم شته. ملتیا مغاړه.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
پیام ستړي مشه. د ملګرو ملتونو سازمان وایي افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې کچه پکې لوړه ده. فرانس پریس اژانس په راپور کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د بیان سټیفن دوجارک له قوله ویلي چې په افغانستان کې په هرو دوو ساعتونو کې د زیږون پر مهال یوه مور مړه کیږي. په راپور کې د دغو مړینو لوی لامل اړینو روغتیایي اسانتیاو ته د خلکو نه لاسرسی ښودل شوی دی. تفصیل اکرام الله اکرام لورو.
د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې په افغانستان کې په هرو دوه ساعتونو کې یو مور د زیږون پر مهال مړ کیږي. فرانسوي خبري ایجنس په خپل یو راپور کې د ملګرو ملتونو د سازمان د سرمنشي د ویان سټیفن دوجارک له قوله لیکلي چې دغه هیواد د زیږون پر مهال د میندو د مړینې لوړه کچه لري. په راپور کې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې په برخه کې د افغانستان وضعیت خرابیدونکی بلل شوی. په افغانستان کې د ناروې د غیر انتفاعي کمیټې ان ای سی مشر تراجا واټرډال ویلي چې د دې هیواد په لرو پرتو سیمو کې په هرو سلو زرو زیږونونو کې د 1500 میندو د مړینې شاهدان دي. د فرانسې خبري ایجنس د خاغلی ډال له قوله ویلي د افغانستان په یو شمیر سیمو کې نارینه خپلې میرمنې د زیږون پر مهال روغتونونو ته پښاوړي چې ځینې وختونه دغه میرمنې د لارې په اوږدو کې څا ورکوي. د دغه مړینو لوی لامل اړینو روغتیایي اسانتیاو ته د خلکو نه لاسرسی ښودل شوی. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د سپتمبر په 6مه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا په یو راپور کې ویلي و چې افغانستان په نړۍ کې د مور او ماشوم د مړینې تر ټولو لوړه شمیره لري. دغه ادارې ویلي و چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د ښځینه ډاکټرانو او روغتیایي امکاناتو کمښت روغتیایي خدمتونو ته د میندو او ماشومانو لاسرسی محدود کړی. اوچا دغه شان ویلي و چې د 2021 کال په اگست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته د دغه هیواد روغتیایي سیستم تقریبا له منځه تللی. فرانسوي خبري ایجنس هم په افغانستان کې د بی پولو ډاکټرانو د روغتون ایم ایس ایف د مسولینو له قوله لیکلي چې په دې هیواد کې له پخوا راهیسې د میندوارۍ پر مهال او له زیږون وروسته د یوې میرمنې لپاره روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی سخت و، خو اوس له پخوا لا ډېر پیچلی شوی دی. یو شمیر افغان میرمنې هم وایي چې د تیر په پرتله په افغانستان کې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی محدود شوی چې لامل یې د میندو د مړینې کچه لوړه شوی. د دایکندي ولایت یو اوسیدونکي زرمینه چې څه موده وړاندې مور او ورور د زیږون پر مهال مړ شوی ازادي راډیو ته وویل
مور می او ماشوم یې د زیږون پر مهال مړه شول. په افغانستان کې دا ډول پیښې زیاتې شوې دي. اوس مهال چې فقر زیات شوی، ډېرې میرمنې سوې تغذیه او د زیږون پر مهال مړې کیږي.
په همدې حال کې د نسایي او ولادي متخصصینو د ټولنې مشره نجم السما شفاجو وایي د زیږون پر مهال د میندو او ماشومانو د مړینې لوړه کچه د اندېښنې وړ ده. دا وایي فقر په زیږون کې د وقفې نه مراتول، د روغتیایي خدمتونو امکاناتو او د نسایي ولادي متخصصینو کمښت مهم لاملونه دي چې د مور او ماشوم د مړینې په کچه کې زیاتوالی راغلی.
تعداد ډاکټرانو او قابله ها
کومو ډاکټرانو او قابله ګانو چې د میرمنو د روغتیا لپاره کار کوي ډېری کمی شوې دي. د دې ترڅنګ یو شمېر د ولادي او نسایي برخې متخصصین نو وطنه تللي او نور هم روان دي، او دا تبر نامل کېږي کوم روغتیایي خدمتونه چې میندو ته وړاندې شي نه وړاندې کېږي، او دا د زیږون پر مهال د میندو په مړینه مستقیم اثر لري. او موږ په دې برخه کې ورستر بلې د میندو د مړینو د کچې د لوړې دوه شاهدان
یو امر مرګ میره مادر روز به روز خاط باشیم.
د طالبانو د حکومت د امی روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دیړه زموږ پښتنې جواب نکړي. خو روان کال په سپتمبر میاشت کې د طالبانو د حکومت د امی روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد په کابل کې د خصوصي روغتون د پرانستې په مراسمو کې دا کړي و چې د مهال په افغانستان کې د زیږون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې په شمیر کې کموالی راغلی. نوموړي ویلي و چې په 2022 میلادي کال کې د زیږون پر مهال له 1500 د ډیرو میندو او ماشومانو مړینه ثبت شوې وه، خو په روان 2023 کال کې دا شمیر 250 ته راټیټ شوی. یادونه ده چې د طالبانو د حکومت له لوري د بهرنیو ادارو پر افغان ښځینه کارکوونکو د کار د بندیز له محدودیت وروسته له افغانستان سره د بهرنیو مرستندویو موسسو مرستې کمې شوې چې د افغانستان په روغتیایي سکتور هم اغیز کړی. وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په خپل ایکس شبکه خبرداری ورکړې و چې که لازمه بودیجه ترلاسه نه کړي په افغانستان کې به سږ کال په میلیونونه کسان له روغتیایي خدمتونو بې برخې شي. دغه ادارې ویلي و چې 3.1 میلیونه وګړي به د ژوند ژغورنې له لومړنیو او دغه شان به 2,96,000 امیندوارې او شیدې ورکوونکې میرمنې او د دې ماشومان د زیږون او له زیږون وروسته له روغتیایي خدماتو بې برخې شي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د هلمند یو شمیر اوسیدونکو وایي د ژمي سړې هوا د سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د دوی په خبره د ژمي په دې موسم کې اوس مهال د کورونو د ګرمولو لپاره څنډل لري او زیات برخه کم اسونتو کې چې دوی ژمي تبیل کړي او له هغې څنډې پاتې. دوی وایي واکمن حکومت او نړیوال بنسټونه دې ورسره مرسته وکړي څو دوی او ماشومان یې له دې ژمي روغ ووځي.
د هلمند یو شمیر اوسیدونکي پر واکمن حکومت او نړیوالو موسساتو باندې غږ کوي چې د ژمي له سړې هوا څخه د دوی او ماشومان وژغوري. دوی وایي اوس مهال د ژمي په دې سړې هوا کې په کورونو کې بې بخاري ژوند کوي او د ژمي سړې او یخې ورځې لا هم په مخ کې لري. محمد جان د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه اوسیدونکي دي چې په کور کې بخاري نه درولې او نه هم ډوډۍ لري.
هر کور کې ستونزې سته، هر کور کې مریضان سته، په هر کور کې مشکلات سته، د بوټو د وړو د معنی خوراکي مواد وړو د سرپنا.
تازه په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د بشري مرستو د برخې مشر فرانس ګومینس ویلي دي چې له هرو درې افغانانو یو نه پوهیږي چې د بل څاښت خواړه بله کومه کوي. په تېره بیا سخت ژمی لړزانه اقتصاد د طبیعي ناورینونه او تازه ورستنوسو لا نورې اندېښنې هم پسې ډېرې کړي دي. میرزا ولی د همدې ولایت هلمند یو بل اوسیدونکي دی او وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله نسي کولای د سون توکي واخلي، ځکه د دې په خبره چې دغلته د سون توکو بیې زیاتې لوړې دي. نوموړي وایي دی اوس مهال تر شنه اسمان لاندې په خیمو کې ژوند کوي.
لیکن اوس دا خلک داسې سوي دي چې خپل کور نسي شلولی، خپل سرپناه نه لري، په یو ورځانه ګزاره ده. دغه واړه واړه بچیان یې غاړې ته ولیدلي دي. یتیمان ستا په دې کلي کې، کونډې ستا، غریب کار خلک ستا، معیوبه خلک ستا، لیکن د حکومت خوا څخه داسې کومک نه دی ورسره سوی. نو
د افغانستان په همدې جنوبي ولایت کې اکثره اوسیدونکي په کرنه او مالداري بوخت وي، خو په ژمي کې بیا بیکاره وي او پر کورونو ناست وي. د دې ولایت اوسیدونکي له حکومت او نړیوالو بنسټونو څخه د مرستې غوښتنه کوي.
غوښتنه مو دغه ده چې موږ وایو چې د مسلمانانو سره یو څه کومک وسي، یو مدد ورسره وسي، یو اقتصاد ورته برابر شي، ژوند یې برابر.
غوښتنه مو دغه ده د دولت سره چې موږ سره کومک وکړي، چې د طاقت یې چې د طاقت واجد له په وسه کېږي، هغه قدر کومک موږ سره وکړي واجد له چې موږ کاري لستانه لري، بل څه گزاره دی واجد په روزانه باندې دی واجد له، او په کور کې بیا مریضان هم ولري واجد له. بار به جنجام څنګه یو ساده وچه ډوډۍ له ولاکه پیدا کی.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې د یادو خلکو د ستونزو په اړه دغه ولایت طالب مسولینو سره خبرې وکړي، خو هغوی په دې اړه موږ ته د خبرو کولو وخت را نه کړي او زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د ژمي د سړې هوا څخه یوازې هلمندیان نه کړیږي، بلکې د افغانستان په ګڼو نورو سیمو کې هم ورته حالات دي، ځکه دغه هیواد وچکالۍ زیات ځپلی او خلک یې بېروزګاره دي او د سون توکو د اخیستلو توان نه لري. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال هم په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د مسولینو د معلوماتو له مخې تر سلو زیات کسان د ژمي د یخ یا واله مل مړه سوي وه، چې ګڼه برخه یې ماشومان او د زیات عمر لرونکي کسان وه.
و موریدل چې په هلمند کې یو شمېر اوسیدونکو شکایت کړی و چې له سخت ژمي سره مخ دي، خو امکانات ورته نه لري. بل پلو په غزنی کې معلولې ښځې بیا د کارونو له نشتوالي شکایت کوي. ورزو له سیمې جزئیات په دې راپور کې اورو.
پې
پنځویشت کلنه فاطمه هره ورځ ماسپښین یوه بجه د غزنی ښار سهیل لور ته د معلولو ماشومانو لیسې ته په یو کرایي موټر کې راځي. دا پنځه کلنه وه چې پولیو ناروغۍ ځپلې او د دواړو پښو سیکې ورڅخه اخیستی دی. دا د ښوونیز کال په وروستۍ ورځ ګونګیانو او نابینایانو ته د لاس په اشاره د نمونهیي درس ورکولو په مخه د لکڼو په مرسته د سپینې تدریسي تختې مخ ته ولاړه ده. د دې لیسې د ښوونیز کال په وروستۍ ورځ شاګردان د دې لپاره راټول سوي چې له استاد فاطمې څخه د ژمي په رخصتیو کې د ښې مطالعې د کال وروستی درس ترلاسه کړي. فاطمه له هغه ښځینه استادانو څخه یوه ده چې په دې لیسه کې څلور کال د حق الزحمې د استاد صفت دنده ترسره کړې. فاطمه له غزنی پوهنتون څخه په حقوقو پوهنځي کې د لیسانس تر کچې زده کړې کړې، خو تر څنګ یې د ګونګیانو له اشاروي ژبې او د نابینایانو له بریل خط سره هم آشنایي لري. دا وایي کله چې له پوهنتون څخه فارغه سوم موخه مې دا وه چې په ټولنه کې د معلولي طبقې خدمت وکړم چې دا د نن یې ثمره وینم.
کله چې زه له پوهنتون څخه فارغه شوم ما یوازینۍ موخه مې دا وه چې درس ووایم، تحصیل وکړم، چې د معلولینو لپاره البته که هغه نابینایان یا ګونګیان او یا هغه کسان چې زما په ډول فزیکي معلولیت لري، نو موخه مې دا وه چې زه معلولینو ته خدمت وکړم.
هدف مې بود که ما خدمت کړم معلولین.
دا زیاتوي هر څوک چې معلولیت لري معلومه خبره چې له ستونزو سره به لاس او ګریوان وي. زه چې دې ځای ته رسېدلی یم د خلکو خبرې مې پر سر وړې دي، خو خپل همت مې له لاسه نه دی ورکړی. دا زما د هلو ځلو پایله ده. پوهیږئ چې په اوسنیو شرایطو کې د روغو کسانو لپاره ژوند او کار ستونزمن دی. معلول خو پر ځای پرېږده، خو د هغې مننه چې زما لاسنیوی یې کړی.
په لومړي سر کې له خپلې کورنۍ څخه مننه کوم، ځکه تر کومه ځایه چې زه رسېدلی یم دا د هغوی تشویق او مرسته ده، او په دوهم قدم کې بیا د ملګرو او همزولو مننه کوم چې په اوسنیو شرایطو کې زما لاسنیوی او مرسته وکړه، او ډېره مننه ورڅخه کوم چې ماته یې همت راکړ.
فاطمه په نورو معلولو ښځو هم غږ کوي چې معلولیت محدودیت نه، بلکې دا به ستاسو په همت پورې اړه ولري چې څنګه کولی سئ چې د راتلونکي لپاره لوړې موخې وټاکئ، تعلیم او تحصیل وکړئ. په دې سره به ستاسو ژوند د یو سالم کس په شان له ستونزو لرې وي. ما سختۍ وګاللې خو ژوند مې جوړ کړ. فاطمه د خپلې لوړې حوصلې او په کار د بوختیا ډاډ په داسې حال کې ورکوي چې په غزنی کې یو شمېر معلولې مېرمنې وایي د کارونو د نشتوالي له امله اقتصادي، کورنیو، ټولنیزو او هر اړخیزو ستونزو په مخه اخیستې دي. دی د طالبانو له حکومت او مرستندویو ټولنو څخه معلولو ښځو ته د کار د زمینې برابرولو غوښتنه کوي. خو د غزنی ګڼې نورې مېرمنې بیا وایي په لومړي سر کې د معلولې مېرمنې په ځینو کارونو لاس پورې کړې، خو تر څنګ دي د طالبانو حکومت او مرستندویو ټولنې هم د مرستې لاس ور غوښت کړي. د ښځو فعاله ښاپیرۍ د دولتونو او موسسو دنده ګڼي چې ښځو ته د کار زمینه برابره کړي.
ښځیناو ته په مجموع کې که هغه ښځینه معلولیت ولري یا ونه لري، دا د دولت او د مرستندویو موسساتو یا ټولنو وظیفه ده چې دوی ته د کار زمینه مساعده کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تر اوسه پورې په افغانستان کې د ښځو په ځانګړې توګه د معلولو ښځو د کار په اړه ښکاره نظر نه لري، خو ځینې وخت یې په خپلو څرګندونو کې ویلي کله چې زمینه برابره سي دوی به ټولو ته کار برابر کړي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلوروي ساعته.
اوس به هم یوه نړیواله موضوع راواخلو. د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د یو څلوېښت کلن محصل د ډزو په نتیجه کې د دیارلسو کسانو د وژل کېدو له کبله سبا شنبې په دې هېواد کې ملي ویر اعلان شوی دی. چارواکي وایي حمله کوونکي وروسته ځان وژلی چې ورسره د وژل شوو شمېر څوارلسو ته رسېدلی. په پېښه کې پنځهویشت نور کسان ټپیان شوي چې د لسو وضعیت یې نازک بلل شوی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د پراګ ښار مرکزی برخه د پنځشنبې ناوخته د وژونکو ډزو شاهده وه چې د چارلس پانتون یوه څلورویشت کلن محصل داوید کوزاک پر خلکو ډزې پیل کړې. د چک جمهوریت امنیتي چارواکو ویلي چې په دې پیښه کې د حمله کوونکي په ګډون څوارلس کسان وژل سوي او پنځه ویشت نور ټپیان سوي چې د لسو روغتیایي وضعیت خراب شول سوی دی. پولیسو تایید کړی چې حمله کوونکی تر ډزو وروسته ځان وژلی دی. د چک جمهوریت د کورنیو چارو وزیر ویت رکوشن د رادیو ژورنال په نوم چکی رادیو ته ویلي چې د پیښې د دیارلسو وژل سوو کسانو هویت تثبیت شوی دی. د چک جمهوریت د کورنیو چارو وزارت وایي په ټپیانو کې یو د هالند او دوه د متحده عرب اماراتو وګړي شامل دي. د دې خونړۍ پیښې له کبله سبا شنبه په چک جمهوریت کې ملي ویر اعلان شوی دی. د چک ولسمشر پیټر پاول ویلي د هغې پیښې له کبله یې ټکان خوړلی او د پیښې د قربانیانو له خپل خپلوانو سره یې خواخوږي ښوولې ده. د دې پیښې له کبله ګڼو هیوادونو او سازمانونو عکس العمل ښوولی دی. د جرمنی، فرانسې، سلواکیا، اروپایي ټولنې او اسرائیل مشرانو هم خواخوږي ښوولې. سپینه ماڼۍ وایي چې چمتو ده د اړتیا په صورت کې د چک جمهوریت لاسنیوی وکړي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کرن ژایر پیر ویلي د فدرال ادارې چارواکي چې د چک جمهوریت له مقاماتو سره د دې پیښې په اړه څېړنې کوي په تماس کې دي او د امریکا متحده ایالاتونه د اړتیا په صورت کې مرسته کوي. بل لوري ته د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د پیښو د قربانیانو له خپلوانو سره خپل صمیمانه خواخوږي ښیي. زلینسکي ټپیانو ته د عاجل شفا هیله کړې ده. په پراګ کې د آزادې اروپا آزادي راډیو سرپرست جیف ګیډمن په یوه اعلامیه کې ویلي د آزادې اروپا آزادي راډیو له خپلې ټولنې سره له هغو کسانو سره په پیوستون کې یو ځای کیږي چې د دې ټاکن ورکوونکي پیښې له کبله اغیزمن شوي دي. تر دې پیښې وروسته پرون چارواکو په ټول چک جمهوریت کې د تحصیلي بنسټونو او نورو نرمو اهدافو د خوندیتوب لپاره اقدامات زیات کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دا نورستان یو شمېر اوسیدونکو په ټولنیزو رسنیو کې د سړکونو له خرابوالي او د خلکو ته د ورپی خوستونزو په اړه یو کمپاین پیل کړی او له اوسنیو واکمنو پکې غوښتنه شوې ده چې باید د دوی سړکونه په اساسي ډول باندې ورغول شي او کومې سیمې چې سړکونه نه لري هغې ته باید نوي سړکونه ورتیر شي. دغه ځایي اوسیدونکي ګیله کوي چې اوسنی حکومت هم د پخوانیو په څیر ورسره د مور او میری چلند کوي. دا چې ولې ورزو تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر نورستاني ځوانانو او د ګاونډیو ولایتونو اوسیدونکو د نورستان کونړ او نورستان لغمان ترمنځ د سرکونو کندو کپر زینو او پرې د موټرو د تګ راتګ ویډیوګانې او عکسونه نشر کړي دي. دغو عکسونو او ویډیوګانې سره یې لیکلي چې موږ د سرکونو اساسي رغول او لیا د ستونزو وتل غواړو. د ختیځ نورستان د کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکي او د یاد ولایت د ځوانانو د همغږۍ شورا مشر محمد اسماعیل زمانی ازادي راډیو ته ویل په جمهوریت کې هم د سرکونو رغول غوښتنې کړي او اوسنیو حکومتي چارواکو سره هم له بیلابیلو لارو د سرکونو د نشتون ستونزې شریکې کړي خو تر اوسه چا غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی.
نورستان په هیڅ ولسوالۍ کې اساسي سرک نشته دی. مرکزي طرف ته هم لا موږ قیر سرک نه لرو. د دې سربیره د مرکز سره د ولسوالیو سرکونه چې دي هغه وصل نه دي. لا تر اوسه پورې د دې په وړاندې کوم پلان یې نه دی نیولی چې سرکونه جوړ شي. وروستیو کې د ګڼ شمېر مشرانو، ځوانانو، قومي سپینګیرو د کلي اوسیدونکو له حد زیات مایوسي ښکاره کړې ده. خلک له حد زیات خپل سوشل میډیا یا فیسبوکونو نورو له لارې خپل غږ بدرکوي خو لا تر اوسه پورې چا غږ وانه اورېده.
د هغه په وینا چې د سرکونو د نشتوالي له امله ولسوالۍ له مرکز پارون څخه جلا پرتې دي او کوم سرکونه چې جوړ هم دي هغه ټول د موټرو له تګ راتګ وتلې دي.
نو زمونږ دولت چارواکو مرکزی چارواکو څخه هیله ده چې سرقب چې نور ولایتونو کې ورستیو کې تاسیسات روان دي د دوهم او دریم سرکونو د پاره سروي کیږي. د نورستان کې هغه لومړني کم سرکونه چې دی ویجاړ دي دیو ته هم رسیدګي او کې ترڅو د خلک هم د غستون سراوزي او پورستیو کې دغه د ترافیکي پیخي او د دې پرونه دي به هم د خلکو او جانی او مالی زیان څخه بچي.
نورستانیان په ټولنیزو رسنیو کې دا ګیله هم کوي چې په تیرو حکومتونو کې هم د ستونزو هواري ته چندان پام نه دی شوی او په اوسنی کې هم له پامه غورځول شوی دی. نو باید چې چارواکي له ټولو ختیځو ولایتونو او په ځانګړي ډول نورستان سره لکیتونکي توپیریز چلند څخه ډډه وکړي. کوم خدمات او کارونه چې نور ولایتونو کې کیږي دلته دې هم تر سره شي. که څه هم چې په نورستان کې واکمن چارواکي د خلکو د غوښتنو او د ازادي رادیو پوښتنو ته ځواب نه وایي، خو پوخای ویلی و چې د سرکونو له خراب حالت او د خلکو له ستونزو یې خپل مشران خبر کړي او هغوی ورسره ژمنه کړې چې د بودیجې پیدا کولو سره سم به د یاد ولایت د سرکونو پر رغولو کار پیل کړي. نورستان د هیواد په ختیځ کې لرې پروت او غرنی ولایت دی چې د خپل طبي جوړښت له امله په ختیځ، لویدیځ او مرکزي برخو ویشل شوی. درې واړه برخې او ورسره تړلې اوږدې درې د سرکونو د نشتوالي په وجه له یو بل جلا پرتې دي، چې ځایي اوسیدونکي او نور خلک یې له یوې برخې بلې ته د اوږدو او له خطرونو ډکو لارو وهلو څخه وروسته ځانونه رسوي.
د ازادي راډیو خپرونې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو اورېدلای شئ.
ازادي راډیو 24 ساعته.
د کندز ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې دوی په یاد ولایت کې د کوڅو د پسپیو پر وړاندې کمپاین پیل کړی دی ترڅو د ښار د کوڅو او سړکونو څخه دغه سپي راټول کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دغې ولایت کې د کوڅو د پسپیو پر وړاندې باندې کمپاین پیلېږي چې له دې وړاندې د کندز ښار اوسېدونکو د کوڅو د پسپیو د زیاتوالي له امله شکایتونه هم کړي وو. ورزو تفصیل له سیمې په دې راپور کې وړو.
په کندز ښار کې د کوڅه ډبو سپیو پر وړاندې کمپاین پیل شوی دی. د کندز د عامې روغتیا چارواکي وایي چې د ښار د بېلابېلو ناحیو اوسیدونکو د کوڅه ډبو سپیو زیاتوالي په اړه دوی ته پرله پسې شکایتونه کړي وو او په پایله کې نوموړي ریاست د ښاروالۍ په همغږۍ سره د کوڅه ډبو سپیو د له منځه وړلو په هدف کمپاین پیل کړی دی. د کندز د عامې روغتیا ویان احمد نور مرزی ازادۍ راډیو ته وویل
په در هر کوچه او پس کوچه کې سکهای ویلګارد
و د خلکو د شکایتونو پر اساس د کندز ښار په بیلابیلو ناحیو کې د کوڅه ډبو سپو د له منځه وړلو کمپاین پیل کړی دی. په دې کمپاین کې کوڅه ډب او لیونی سپي د زهرو په وسیله وژل کیږي.
د یو شمیر کندزیانو په باور د هوا په سړېدو سره یو شمیر سپي لیونی کیږي او د انسانانو ژوند له خطر سره مخ کوي او باید ښار د کوڅه ډبو سپیو له موجودیت څخه پاک شي. د یاد ولایت د پنځمې ناحیې یو اوسیدونکي رحیم بیګ ازادۍ راډیو ته وویل
دلته زموږ په سیمه کې دوه ماشومان سپو داړلي وو، بیا موږ ژر ژر هغوی کلینیک ته انتقال کړل او ماشومانو ته مو د لیونی سپي واکسین تطبیق کړ او د تشخیص د پایلې له مخې دغه دوه ماشومان لیونی سپي داړلي وو. خوښ یو چې د کوڅه ډبو سپو پر وړاندې کمپاین پیل شوی دی.
د کندز ښار د لومړۍ ناحیې یو اوسیدونکی احمد مختار بیا وایي له کوڅه ډبو سپیو څخه انسانانو ته ډول ډول ناروغۍ را انتقالېږي.
دغه د بلګر پیان نه موږ ډېر پازاب وو، دای دوس پیان البته بازار ختم تللو کور ختم تللو ډېر پازاب وو. موږ وکیل صاحب د ګذر ته یو پیشنهاد وکړو، دا ویډیو موږ سره هغه کړله شریکه کړله چې دغه سپیان دي. خیر دې وشي، دوی هم اجرات وکړو، ریاست د ساتنې هم اجرات وکړو، سره د ښاروالۍ نو ډېر خوشحاله شو. د نن بیګا کمپاین لپاره چې بلګر پیان لپاره راغلی.
خو ځینې خلک بیا د کوڅه ډبو سپیو وژل او له منځه وړل ناسم کار بولي او زیاتوي چې د هغوی د نسل کمولو لپاره بله لار د کوڅه ډبو سپیو عقیم کول دي. د یاد ولایت یو بل اوسیدونکي نصیر احمد ازادۍ راډیو ته وویل
خود از این کشتن سکه هم خودش آزار و
کوڅه ډبو سپو وژل ناسم او غیر انساني کار دی. انسانان باید پر حیواناتو ترحم وکړي. د وژلو پر ځای باید کوڅه ډب سپي ژوندي راټول او له عقیم کولو وروسته له ښار څخه لرې په یو مناسب ځای کې وساتل سي او په پایله کې به هم ښار پاک سي او هم به د سپو ژوند وژغورل سي.
په داسې حال کې په کندز کې د کوڅه ډبو سپیو د له منځه وړلو کمپاین پیلېږي چې له دې وړاندې په بدخشان، تخار او بغلان ولایتونو کې هم ورته کمپاین ترسره شوی وو. بلخوا د حیواناتو د حقونو مدافعین ټینګار کوي چې د حیواناتو پر وړاندې باید له ترحم او مهربانۍ څخه کار واخیستل شي او باید کوڅه ډبې سپي ژوندي راټول او له ښار څخه لرې په یوه امن ځای کې وساتل شي.
دوی مینی مای ترا ورسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ میلمه پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې ورزو د دې ساعت لنډو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ اداره وایي په افغانستان کې ماشومان د نشاو د محبتو په چاودنو کې تر ټولو اغیزمن شوي دي. دغه ادارې پرون په خپل شبکې پخوانی ټویټر کې دا خبره کړې ده، ولیدي چې ماشومان په دغو چاودنو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې زیات شمېر جوړوي. د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ اداره وایي له خپلو شریکانو سره یوځای د نشاو د محبتو د خطرونو په اړه د پوهاوي هڅو ته دوام ورکوي. د طالبانو د پوهنې وزارت پرون ویلي د هر عمر نجونې په دیني مدرسو کې زده کړې اجازه لري. تر ډېره په دغو مدرسو کې هلکان درس وایي. شوټډ پریس خبري اژانس پرون پنځشنبه راپور کړی چې د طالبانو د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد ورته په یو لیکلي پیغام کې ویلي د دولت تر ورکې لاندې مدرسو کې د نجونو پر عمر کوم محدودیت نشته. د ده په وینا یوازینی شرط دا دی چې نجونې د هغو عمر ته په پام سره په ټولګي کې کینول شي. خو په دې اړه باندې چې په دغه دیني مدرسو کې به څه تدریسېږي، تر اوسه دغو طالب چارواکو څه نه دي ویلي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن جمعه ایران ته تللی دی. د خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد تکل نن پر ایکس شبکې پخوانی ټویټر کړی ده. هغه ویلي دي چې دا په ایران کې په یو مشورتي سیاسي کانفرنس کې د ایران په رسمي بلنه دغه هیواد ته ورغلی دی. په نیمروز کې د طالبانو بهرنی چارواکو د ایران د زاهدان له یو توقیف ځای څخه افغانستان ته د 200 افغان بندیانو د لیږد خبر ورکړی دی. د نیمروز ولایت لپاره د طالبانو اطلاعات او فرهنګ ریاست پرون په ویلامی کې د نیمروز بهرنیو ارتباطاتو رئیس مولوی یار محمد حقیار په وینا لیکلي دي چې دغه 200 افغان بندیان د قانوني اسنادو نه درلودل له کبله په ایران کې نیول شوی وو. او د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د یو څلوریشت کلن محصل د دزو په پایله کې د 14 کسانو د وژل کېدو له کبله سبا شنبه ملي ویر اعلان شوی دی. د پنځشنبه نه وخت د پراګ په مرکزی برخه کې په چارلز پانتون کې د دزو په نتیجه کې 25 نور ټپیان شول چې د لسو وضعیت یې ناوړه بلل شوی دی.
د آزادی میلمه.
السلام علیکم. آزادی رادیو ته غوښیست چې خبرونه هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. د ازادي میلمه پروګرام کې مونږ شرف الدین عظیمی میلمه دی چې په افغانستان کې مسلکی ارواپوه دی او لکلونو رئیس په دې برخه کې فعالیت لري. په بیلابیلو رسنیو کې پر دې موضوع په باسنو کې برخه اخلي. شغله شرف الدین عظیمی ازادي میلمه پروګرام ته شرغلاست. په پیل کې دا راته وایست چې ولې مو دغه رشته انتخاب کړه.
خو زما پلار هم د ارواپوهنی خوونې او روزنې او فلسفې په برخه کې لوړې زده کړې کړې وې او وخت نا وخت به ما د فلسفې تعلیم و تربیې اول خصوص د روانشناسۍ یا د ارواپوهنې کتابونه په کور کې لوستل. زموږ د کور په المارۍ کې، زموږ په کور کې د ارواپوهنې بحثونه زما پلار ته د یو ارواپوه په سترګه کتل، اگر چې مکمل ټول په اصطلاح ارواپوه نه و. په دې برخه کې ټول کارونه هم د ارواپوهنې په اړوند نه و. د ښوونې او روزنې په برخه کې ډېر مصروف او فعال و. خو کله چې د خلکو دید او لیدلوری مې ورته لیده او ما یې هم وخت نا وخت ځینې کتابونه او آثار و مقالې یا مجلې و چپترونه او یاداشتونه لوستل، دې مورد لسم یولسم صنف نه ما ته دا علاقه مندي را پیدا کړه چې دا یو ډېره ښه رشته ده، یو ډېر ښه علم ده او زه باید دا ولولم چې امکانات یې څه دي، په څه شکل، په څه رقم. بیا وروسته ما په کانکور کې دوه انتخاب درلودل او په لومړي انتخاب کې زه د رشتې تور کامیاب شوم.
اوس چې تاسو په دې رشته کې هغه دی عملا کار کوئ، څومره راضي یاست؟
کله چې زه دې رشتې ته کامیاب شوم په ډېرو جګو نمرو کامیاب شوم، چې تقریبا اوس که په هغو نمرو څوک کامیاب شي هغه راستن مستقیم طب ته کامیابیږي او د طب نمرې وي. هغه وخت زموږ په شرایطو کې نه دی، 15 کلو مخکې قصار ته کوم، نو هغه وخت هغه نمره زما په کانکور کې وړې وه او بیا ما اروپونه انتخاب کړې وه او دې سره په افغانستان کې په ځانګړي ډول زموږ په ګاونډ کې چاپیر کې شاوخوا خلکو ډېره دانه پېژانده او ډېرې علاقه نه ورسره درلوده او دومره ما ته منفي پیغامونه او روحیه راکړه چې زه یوه هفته دوه هفتې زه پانتون ته لاړم نه او ما په دې رشته کې ځان راجستر نه کړ. بیا وروسته د ځینو ملګرو په وسیله چې یو یې انګلیسي ادبیاتو ته کامیاب شوی و او یو یې هم کابل پښتو ادبیاتو ته کامیاب شوی و، د دوی سره دوی په خاطر چې دوی هلته خپل نومونه راجستر کول کته پورته وګرځېد ما او بالاخره حالت مې ډېر خراب و، ډېر ناامیده او ډېر خلکو ډېر سرکوب کړم چې په دې نومرو تا کولای شوای طب ته کامیاب سي، ته ولې انتخاب دې غلط کړی و؟ دا خو ډېر هېڅ رشته نه ده او دا آینده نه لري او دا د هغه ده. بالاخره ډېر منفي پیامونه راکړل شول، خو ما هماغه په ویلو کې خوب خوزم یو مسل وم هغه متعلم وم، بالاخره فکر مې کاوه چې ما اشتباه کړې ده، واقعا ما ښه انتخاب نه ده کړی او ما باید طب انتخاب کړی وای او بالاخره زه ډاکټر سوی وای او دا د هغه ده. اما ورسته بیا زه لاړم کله فاکولټی ته او ما راجستر و نوم مې خپل راجستر کړ، ثبت نام مې وکړ. بیا ورسته په اوله ورځ کې مې بیا د زموږ یو میرمن استاده وه، هغوی یو درس درلود. بیا ورسته یو بل استاد راغی په مغې اوله ورځ، بیا د کوم څنګ ته چې زما کوم کس ناست و دی هم ډېر داسې با انرژي و باغه و علاقمند و دې رشتې ته، ده هم چې ما سره ځینې خبرې وکړې. خو د ځوانۍ وخت یادی مطالعه پڑاوی یو ډول روحیه راکړل سو. بالاخره زه کور ته راغلم او یو هفته په زړه نازړه وتلم او راتلم. بالاخره آرام آرام درسونه سول او سیمینارونه سول، بالاخره چپترونه راته توضیح سول، کتابونه راته توضیح سول او علاقمند سومه. او په زه فکر کوم چې په دویمه درېمه هفته کې ما تصمیم ونیوه چې زه دا رشته وایم او په دې رشته کې زه غواړم اول نمره سم. او بالاخره کله چې همداسې مخته تلمه زه فکر کوم چې 25مه ورځ وه که یوه میاست پوره کېدله چې ما په دې اړه فکر وکړ چې زه باید دا رشته صحیح ووایم. او په دویم صنف کې ومه چې په دې اړه مې فکر وکړ چې زه باید استاد سم په همدې رشته کې بېرته پوهنتون کې. هم بیا کې زموږ یو استاد اوس په امریکا کې ده، دې ما ته وویلې چې ستا دا په اصطلاح د ده په اصطلاح اټي پوشي وای د استاد پایس ده، ته ډېره ښه تشریح کوې، ته ډېر ښه سیمینار ورکوې او ته کوشش وکړه چې په قدر کې پاتې سي استاد سي. بیا ما له هماغه وروسته د استادۍ په اړه فکر وکړه. اوس او په هغه وخت کې تر هغو چې فارغېدمه ما داسې فکر نه کاوه چې دا څانګه او دا رشته به ډېره وغوړېږي او بالاخره پرمختګ به وکړي. بالاخره زه فارغ شومه، بالاخره استاد شومه. په لومړیو کې ما یو کال دوه کاله په د افغانستان په علومو اکاډمۍ کې کار وکړه، یو څېړونکي په حیث. بیا وروسته راغلم پوهنتون ته استاد شومه. او بیا ما په دې روحیه کار نه کاوه چې دا رشته څنګه ده او څنګه به کېږي، ناامیده اوسم که امیدواره. هغه پړاو یا هغه مرحله ما پریکړه وکړه چې زه به د دې رشتې هر څه جوړېږم په افغانستان کې. او له همغه ما تلاش وکړه، هڅه مې وکړله او له نیکه مرغه نن په لسګونو په سلګونو په زرګونو اروپایان په مطبوعاتو کې کار کوي، په رسنیو کې، په خواله رسنیو کې او کار کوي، ښه کار کوي، فعاله دي. او هغوی په دې نه پوهېږي چې لومړني پړاوونه یا لومړی قدمونه یا په هغه وخت کې چې موږ څنګه په دې رشتې ته یا په هغه ساده اصطلاح ووایم، ما په ټول وجود لس کاله مکمل دې رشتې ته په د افغانستان په مطبوعاتو کې کمپاین کړی، مکمل لس کاله. او له هغه رئیس ته بیا زیتي خپل اروپایان پیدا شول او خپل هغوی کار کوي. او اوس چه خبره، صرف مطالعه کوم او یو ګوښه ناست یم، یو چېرته صرف تداوی کوم، تدریس کوم پوهنتون کې او مطالعه کوم. ډېر مې اوس په رسنیو کې نه یم، ډېر فعال نه یم په افغانستان کې. داخل د افغانستان رسنیو سره خو اصلا مرکې او مصاحبې نه لرم، ډېر په ندرت یوه نیمه مصاحبه کوم. اوس ډېر زه په دې باور یم چې د دې رشتې تخصصي اړخ ته، ژور اړخ ته، عمیق اړخ ته او واقعي اړخ ته باید زه په بنیادي شکل علل خصوص په پښتو ژبه پښتو لیکنه یا په اروپوهنه کې د پښتو متن د رامنځته کولو او د اساسي تحقیقاتو، څېړنو او موادو رامنځته کولو په اړه زه تدابیر لرم او پلان لرم.
په ژوند کې هماغه کسانو سره تاسو خامخا مخامخ شوي یاست چې ورځې ستاسو پر انتخاب باندې انتقاد کوه، اوس څه ورته وایست؟ د هغوی عکس العمل څه دی؟
داسې یوه مرحله راورسېدله زما په ژوند کې چې زما خپل استادان زما مراجعین سوله، زما خپل صنفیان زما مریضان سوله. زما خپل صنفیان ما ته ډاکټر وایي، استاد وایي. ما ته مې اوس صنفیان استاد وایي، استاد په سترګه راته ګوري، استاد اتور، استاد اتور، استاد دسې بسي، استاد هغسې بسي. زما د مال رئیس نه شروع د ما تر استادانو پورې تقریبا تقریباً زما مراجعین سول، زما مریضان سول، ما په ګڼو مواردو کې مرستې ورسره وکړلې، کومکونه مې ورسره وکړل، او هغه چاپیر خپلوان او بستگان یا هغه په اصطلاح اشنایان او ګاونډیان چې په هغه وخت کې زه سرکوب کړم، تقریبا هغه خبرې حتی ترې هېرې دي له هغوی نه. حتی هغه صنفیان زما چې په طب یې وویلې، همغه وخت کې فارمیسي وویلې، طب یې وویلې، ژورنالیزم یې وویلې، حقوق یې وویلې، ما ته وایي چې تا ښه کار وکړه. حتی زما یو دوه صنفیان سندرغاړي دي، ډېر مشهوره سندرغاړي دي، د افغانستان په سطح سندرغاړي دي، ډېر مشهوره دي، نومونه یې نه اخلم. حتی هغوی کله کله ما ته وایي چې ته له موږ نه ډېر ښه سولې. یعنی زما ډاکتران صنفیان، زما خپل استادان، زما ګاونډیان، زما خپلوان، ټول اوس په دې عقیده دي چې تا ډېر ښه کار وکړ، ډېر زحمت دې وایسته. حتی دا خبره ماته کوي، خلکو ته یو رشته یا یو مسلک حیثیت او شخصیت ورکوي، تا مسلک ته حیثیت او شخصیت ورکوي. اوس تا ارواپوهنه داسې په داسې یو مرحله کې ودروله چې ډېر ځله حتی ډاکتران راځي په دې برخه کې غواړي کار وکړي، ټولنپوهان راځي په دې برخه کې غواړي کار وکړي، د پیداګوژۍ یا ښوونې او روزنې برخې خلک غواړي، ادبیات والا ته راځي ځان ارواپوه تراشي. نو دا په دې معنا نه ده چې هغوی اشتباه کوي، دا په دې معنا ده چې موږ دې رشتې ته صحیح ده. بیا وروسته نور خلک را پیدا شول، اما زه دا غواړم ادعا وکړم چې یعنی واقعا هغه د زړه وینې د ما وخوړلې، دې رشتې د ما د زړه وینې وخوړلې، دې رشتې. اوس خو ډېره ماشاءالله په رسنیو کې هم اوس خو ایرانیان دي، هندوان دي، ترکان دي، امریکایان دي، کاناډایان دي، آلمانیان دي، روسان دي، خلک یې اوري، پېژني، خلک علاقمندي لري، مطبوعات دي، رسنۍ دي، کتابونه چاپ سولې، ژباړې وسوې. دا خو اوس خو دا کیسې حل سولې، منتها هغه لومړني زحمتونه او خواري ته اوس خلک هغه دي. ما ته ډېر ځله استادان ویلي دي، د ما استادانو راته لیدي، همغې استادې چې په لومړي درس کې زه ناست وم او زه له درس نه متاثره شوم، همغې استادې په خپل وخت کې له ما نه مشوره وغوښته، د کور په اړوندې د ما له مشوره وغوښته، د خپلې لور په اړه یې له ما نه مشوره وغوښته، د خپل ډېرو محرمو مسایلو په اړه یې له ما نه مشوره وغوښتله. حتی ډېر ځله داسې پېښه شوه چې زما استادان راغلل، زما سره په جلسه کې، په تداوي کې، په درملنه کې وړي زړل راته، حتی یعنی پناه یې راوړه، همدلي یې رانه غوښتله، حمایت یې رانه غوښتلې چې زه اوښکې پاکې کړم د دوی.
نظمی صاحب، تاسو ول چې اوس غواړي چې په مسلکي ډول دې برخې ته کار وکړي، دا راته وایست چې ولې تر دې مخکې دې مسلې ته توجه نه کېدله په افغانستان کې د ارواپوهنې اړخ ته، ولې هغسې توجه نه کېدله څومره چې اړتیا هم وورته په افغانستان کې؟
والله که رښتیا راباندې وایي، ما له اوله کوشش کاوه چې دا رشته سوچه مسلکي او اکاډمیکه پاتې سي او همداسې راولم، او دا یو ښه کار و. یعنی زه تر اوسه پورې د دې علم په وړاندې هغه نه یم، د خجالت احساس نه کوم، د ګناه احساس نه کوم، ځکه له اوله ما دې علم ته، دې رشتې ته په افغانستان کې په دې دودیزه ټولنه کې چې حتی خپله د علم مسله ډېره جدي ده، څه معنا چې بې دروپونې مسله، موږ په هغه وخت کې کوشش دا کاوه، خو په هغه وخت کې لږ ډېره د هغه مسله مطرح وه، د عام کېدو، د عامه پوهاوي، د کمپاین، د دود کېدو، د رواج کېدو. زما پیشنهاد اوس دا ده چې اوس دا خبره په ټوله نړۍ کې همدغسې ده، په ټوله نړۍ کې اوس ارواپوهان تلاش کوي، کوشش کوي چې دا مسله تخصصي مخته بوزي، یعنی ډېر دقیق غواړي کار وکړي، ژور غواړي کار وکړي. او د افغانستان خبره یعنی که زموږ له هڅو، له د عامو فعالیتونو، د عامه پوهاوي له بریده کله ګرادي خواته سو، له بده مرغه د افغانستان دولت او په لویه کچه کې په پالیسیو کې، په سیاستونو کې، تر اوسه پورې هم د ارواپوهنې رشته، د ارواپوهنې مسلک، خپله د دې رشتې پانځي، د خلکو عامو خلکو یا د عام ولس اروایي روغتیا اصلا مطرح نه ده، تر دا اوسه پورې هم ارزښت نه لري. په ډېرو کلینیکونو کې او په ډېرو د نشیانو په مرکزونو کې نوي دولت په راتګ سره ارواپوهانو ته جواب ورکړل سه، یعنی دوی هغه وکړل سل په اصطلاح نقش د ډاکټر ته ورکړل سه، یا مثلا په بل دید یا په لیدلوري ورته وکتل سول. او پخوا هم چې کومې مسلې وې، ډېرې د انجو د پروژې او د کمپاین نور اړخونه درلودل چې په ژوره توګه ډېر کار ورته ونهسه، متاسفانه تر دا اوسه پورې هم ډېر کار دې ته نه کېږي، دې مسلک ته په دولتي کچه. یو خو هغه انفرادي هڅې دي چې هغه ډېر ځله په انفرادي شکل مخته زی یو څوک په خاله رسنیو کې کار کوي، یو څوک تلویزیون کې خبرونه لري، یو څوک کتاب چاپوي، یو څوک زما غوندې تداوی کوي، یا همدا نورې چارې مور سره مختبه یم. دا یوه انفرادي هڅه ده، په یوه ګل نه بهار کېږي یا پسرلی کېږي، اما د دولت په کچه تر اوسه پورې خاص اراده نشته.
بله ناظمین صاحب، ځینې غیر مسلکي کسان هم په دې برخه کې اخته دي. په ټولنیزو شبکو کې ګورو چې دغه کسان درځي خلکو ته سلام مشورې ورکوي یا ځینې سپارښتنې ورته کوي. څه فکر کوئ چې دا ګټور کار دی که فکر کوئ چې دا زیانونه هم لري؟
دا ډیر زیانمن کار ده، ډیر ضرر رسونکی کار ده، زموږ په اصطلاح حتی د زهرو خاصیت لري. او دا یوازې د افغانستان مشکل هم نه ده، دا په سیمه کې دا مشکل سته، دا اوس دستی په هند کې دا مشکل سته، په ترکیه او په ایران کې سته، په پاکستان کې سته، په انګلستان کې سته، په امریکا کې عملا شتون لري، په لویه کچه کې دا مسله سته، دا اروپا کې دی جایی کې سته. یعنی ځینې خلک د لدغه علم نه په استفادې سره راځي، موتیویشنل یا انګیزشي او هیجاني کتابونه لیکي، ویناوې کوي، مشورې کوي، لافې وهي، دعاوې کوي، په شلو ورځو کې دا کار کومه، په لسو ورځو کې ژور خفګان له منځه وړمه، په لسو ورځو کې اعتماد په نفس رامنځته کومه، په شلو ورځو کې مدیر درنه جوړوم، او په شپږو میاشتو کې انګلیسي در باندې زده کوم، او په دوه میاشتو کې دا کار در باندې کوم. دا اصلا علمي اړخ نه لري، زه به اصلا په شپږو میاشتو کې نه زده کېږي. ژور خفګان د چا پلار په دوه میاشتو کې نسي تداوي کولی. دا اصلا ادعاوی دی، دکانداری ده، تجارت ده، بزنس ده. خلکو ته یو څه روحیه ورکوي، یو څه هیجانی کوي، په سلو نفرو کې دوه نفره کې داسې جواب ورکي، اما د علم په حیث، د مسلکي برخورد او اکاډمیک برخورد، حرفیي برخورد، تخصصي برخورد په سترګو موږ قطعا نه ورته ګورو. او برعکس د موږ دغه اندېښنه د موږ یوه بله اندېښنه ده د اروپو نه پاړوند، متاسفانه په افغانستان او په ټوله نړۍ کې.
نو خلک عام خلک څنګه پوسی چې دغه کس مسلکی دی، دغه کس مسلکی نه دی، دوی څنګه دغه توپیر وکولی سي؟
متاسفانه په دې برخه کې حتی رسنۍ او مطبوعات نه پوهېږي. ډېر ځله د اردو یو متقاعد ډګروال ته لیکي، د کورنۍ متخصص او مشاور، د طب ډاکټر ته لیکي ارواپوه، یو ټولنپوه ته لیکي ارواپوه، یو ادبیاتو ته چې ادبیات خلاص کړي دي ورته لیکي ارواپوه. هغه په ځکه داسې نه ورته لیکي چې دا په مغرشته کې هغه لري، خپله دا هم خوشحاله کېږي هغه کس چې داسې ورته ولیکل سي، ځکه چې په دې برخه کې د دوی لپاره دوکانداري ښه ده، یعنی بزنس پرې کوی سي، خپل لایکونه، کامنټونه، کاروبار، بزنس، دوکانداري پرې رونق ورکوي دې ته. اما اصلي خلک خبره چې زه غواړم خلکو سره شریکه کړم، یا د خلکو اندېښنه په دې برخه کې حل کړمه، خلک باید په دې پوه سي چې یو مسلکي ارواپوه هغه کس ته وایي چې څلور کاله مکمل د په پوهنتون کې د ارواپوهنې څانګه لوستي، بیا له دې څانګې نه فارغ سوی، ډېره ښه خبره ده چې ماستري هم په دې رشته کې لوستي، ډېره ښه خبره ده چې پی اچ ډي او دکترا هم ولري. اما په ټوله کې یو ارواپوه دغه مسیرونه طی کوي، څلور کاله فاکولته وایي، بیا ماستري اخلي، بیا دکترا کوي، او په خوا کې وخت نا وخت ځینې هیوادو کې فرصتونه او امکانات شته چې د تخصص برخه اخلي، مثلا دوه کاله، درې کاله، تر څلور کاله، حتی په کلینیکي اروپونه کې تر اوو کلو پورې کار کوي، بیا چې په همغه برخه کې لایسنس اخلي یا تخصص اخلي، او بیا همغه حرفه یا مسلک. نو خلک باید په دې پوه سي چې انجینر انجینر ده، ډاکټر ډاکټر ده، ټولنپوه ټولنپوه ده، پیداګوژست پیداګوژست ده، او د ادبیاتو استاد یا محصل یا ادیب ادیب ده.
بله عظیمی صاحب، په افغانستان کې ولې زیات خلک له رواني ستونزو کړیږي؟ ځینې کسان ممکن دا استدلال وکړي چې دغه ټولنیزې ستونزې په زیاتو نورو هیوادونو کې هم شته، افریقایي هیوادونو کې یا په نورو بېوزلو هیوادونو کې. فکر کوي چې هلته هم دغه کچه دومره لوړه ده لکه افغانستان؟
له بده مرغه د ټولو په ټوله نړۍ کې وګړي یا انسانان یا خلک ستونزې لري، څوک اقتصادي ستونزې لري، څوک د هوا او آب و هوا او اقلیم په برخه کې ستونزې لري، څوک د کاروبار ستونزې لري، څوک عاطفي مسایل لري، مثلا طلاق او جدایی او دا مسایل لري. دا خبرې ټوله دنیا کې شته. له بده مرغه د افغانستان چاپیریال یا وضعیت دا ده او داسې ده چې په دې کې ګڼ مسایل شته، یعنې دلته د عاطفي مسایل خلک ځورېږي، دا دلته خلک امنیت نه لري، د تبعیض او تعصب روان ده، دلته فقر شتون لري، دلته کاروبار مسله شتون لري، دلته سواد نسته، دلته درس نسته، دلته د اروپایانو شتون چې مرسته وکړي خلکو سره نسته. یعنی ګڼې بدبختۍ او ربړې سته چې دغه ربړې یا دغه بدبختۍ د دې لامل ګرځي چې د افغان انسان وضعیت له نورې دنیا نه استثنا کي او نظر نور دنیا ته په دې ټاټوبي یا دې خاوره کې جغرافیا کې خلک ډېر وځورېږي، خلک ډېر نارام واوسي، خلک ډېر په تکلیف وي.
بله عظیمي صاحب، په ارواپوهنه کې مهم اړخ دا دی هغه کس چې د رواني ستونزو ښکار دی چې هغه ستاسو په جلساتو کې برخه واخلي، تاسو د هغه ستونزې ته په پام سره دوی ته سلا مشوره ورکړي، په زیاتو پرمختللو مواردو کې دوی ته دوا توصیه کوي. زیات کسان په خپل سر ځي، یو درملتون ته مثلا وایي چې دغسې رواني ستونزه لرم، هغوی هم په خپل سره درمل ورکوي، یا د خوب دپاره، یا په دې خاطر چې یو څه وخت دپاره په رواني لحاظ دوی ته هغه مصنوعي خوشحالي په برخه سي. په دې برخه کې ستاسو مشوره څه ده؟
په دې برخه کې زه غواړم یادونه وکړم چې په ټوله کې د مشورې یا د سلام مشورې یا د یوې مسلکي مرستې اړخ زموږ ډېر پړاوونه لري، حتی په هره برخه کې او په هره ناروغۍ کې فرقي. مثلا موږ ژور خپګان لرونکي سره یو ډول مرسته کوو، له استراب لرونکي کس سره بل ډول مرسته کوو، له هغه کس سره چې وسواس لري بل ډول مرسته کوو. زه په دې برخه کې صرف یو لارښوونه لرم، یو وړاندیز، یو خواهش او پیشنهاد کوم چې تلاش د خلکو کې هڅه دې وکړي، خلک چې څنګه کولی شي، په څه شکل کولی شي چې دغه مرستې په مسلکي ډول واخلي، تخصصي اړخ واخلي، او د یو متخصص په حیث د رواني ناروغیو درملنه ډیره دوامداره، ډیره وخت اخیستونکې، او حتی کیدای سي په افغانستان کې د افغانستان او د یو ځای کې حتی له اقتصادي اړخه ډیره مناسبه نه وي. نو زما پیشنهاد دا ده په دې برخه کې چې افغانستان کې د افغان دولت او موسسې یا مؤسسات انجوګانې دې مسئلې ته پام وکړي. زه فکر کوم که اروایي روغتیا بیمه سي، یا دولت په دې برخه کې هڅه وکړي د نړیوالو مؤسسو انجوګانو په برخه کې، دا ډېر کومک کوی سي، ځکه چې په هغه شکل بیا تاسو یو ډول علاقمند یا کله کله په جبري شکل تداوی ته مخه کوي، یا مثلا تاسو ویل کېږي چې تاسو بیمه یا او تاسو مجبور یې په میاست کې یواري، په دریو څلورو شپږو میاستو کې یواري لاړ سه، او په نږدې صحي مرکزونو کې له ارواپوهانو سره کښېنه تر څو هغوی خاص ټیسټونه یا مشاهدات له تاسې نه ترسره کړي او تاسو بېرته رسات کړي. که تاسو احیانا غواړئ چې له دې بیمې نه یا له دې امتیاز نه استفاده وکړئ، نو دغه شرایط یو په دې رقم باید مخته لاړ سي. ډېر ځله د بیمې شرایط، د بیمې وضعیت چې په ټوله نړۍ کې شته او کامیاب هم ده، ځانګړي ډول په اروپایي هېوادونو کې ډېر ګڼو پرګنو ته او ولسونو ته مرسته رسولې ده. په افغانستان کې اول د ننګو د غیرت مسله راځي چې ته خو رواني نه یې، ته خو لیونی نه یې. په دویم قدم کې د اقتصادي مسایلو مسله راځي. په درېیم قدم کې خپل ارواپوهان وده نه کوي، انکشاف نه کوي، اروپایان مراجعه نه پیدا کوي. هر هغه څوک هم تاسې اروپایان لولي او بیا په داسې یو وضعیت سره مخامخ کېږي، هغه خپله بیا کوشش نه کوي، تلاش نه کوي. زه فکر کوم چې یوه دایمي د حل لاره یې دغه ده، که موږ غواړو چې دغه اروایي درملنه او اروایي تداوي په افغانستان کې معیاري او سټنډرد او مسلکي کړو.
بله عظیمي صاحب، د هغه کس فصاحت څومره مهم دی چې خلکو ته رواني پلوه سلام مشورې ورکوي؟
ارواپوه درې کار کوي په ټول خپل ټول مسلکي ژوند کې. یو مشوره ورکوي، دویم تدریس کوي یا سیمینارونه ورکشاپونه لري، په دریم قدم کې څېړنه یا تحقیق کوي. یعنی تحقیق، تدریس کوي او مشوره ورکوي، چې په دې درې پاړو کې د ژبې مورد، د فصاحت مورد، د ادبیاتو مورد، په ژبه کلتور او دودونو باندې، رواجونو باندې د حاکمیت مسله دلته خورا ډېره مهمه ده. یعنی هر ارواپوه په خپل فرهنګ کې نتیجه ورکولی سي. یعنی یو فرانسوي ارواپوه صرف د فرانسویانو په درد خوړل کېدای سي، یو ایرانی ارواپوه صرف په ایران کې مؤثره واقع کېدای سي، او یو افغان ارواپوه په افغانستان کې کومک کوی سي. دا مسئله د ژبه مسئله د ادبیاتو مسئله د خلکو په ژبه پویدل ډیر مهم دي. مثلا زه تاسو ته یو مثال درکم که یو تاجیکی یا ایرانی ارواپو راولی کابل ته او مراجعه ته ورته وایي چې تاسو ورسي ته سره مشوره واخلی او مراجع ورسي او تاجیکی یا ایرانی ارواپو ته چې زه بی ام دی ورته ووایي چې ارواپو صاحب یا مثلا استاد یا مشاور صاحب زه جگرخونه یمه. ایرانی نه پوهېږي دا جگرخونه چیش ته وایي، ځکه دا جگرخونی یا جگرخونی د افغاني اصطلاح ده، د افغانانو اصطلاح ده او دا هیڅ علمي اړخ نه لري چې جگرخون چیش ته وایي. ځګر خو همیشه په وینه کې د انسانانو ځګر خو همیشه په وینه کې کیدای سي حتی اروپایان یو بل ته وګوري چې دا څنګه یعنی د ځګر په وینه کې ده، ځګر خو همیشه په وینه کې. یعنی دغه ادبیات خپله دوه دوه نیم کاله وخت غواړي چې تاسو د یوې ټولنې په ژبه پوه سئ. مثلا ما ته خوستیان مراجعین راځي کله چې دوی خبرې کوي، مثلا نارینه راځي کینی ما ته وایي چې مېرمنې ته وایي چې مهرباني استاد سره د مشکل شریکه، بیا هغه خپله لهجه غږېږي، بیا مېړې ورته وایي مثلا خاوند چې هغه لږ ساده وغږېږه، پخوستي لهجه مه کوه، زه ورته مشکل نه لري، زه پخوستي لهجه پوهېږم. زه لس پنځلس کاله کېږي چې په دې په هره هفته کې د ما یو دوه خوستیان حتما مراجعي. یا مثلا د نیمروز دري ژبې دي، د نیمروز دري ژبه یا لهجه له کابلي ژبې سره حتی له هراتۍ لهجې سره یو علم توپیر یا فرق وي. نو په دغه برخه کې نیمروز هیوادوال زما نیمروز هیوادوال زما بلوڅ ورونه مثلا د ننګرهار لهجه، د قندهار لهجه، د خوست لهجه، په دې لهجه پوهېدل وخت غواړي. په دې لهجه باندې فصاحت، بلاغت، اطلاعات، متن، ادبیات، لغات، جمله، استعاره، دا د ارواپوهنې ډېر مهم موارد دي. استعاره په ارواپوهنه کې یو لوی بحث ده. په داسې وضعیت کې، په داسې حالت کې د فصاحت مسله، د ادبیاتو مسله هر ارواپو ته په هره ټولنه کې چې دی ژوند کوي او مسلکي کار کوي، حرفهیي غواړي واقعي سي، واقعي غواړي واقعي سي، ډېره ژوره مسله ده. ما ته همیشه زما مراجعین او حتی دري ژبې مراجعین وایي چې موږ چې کله ستا پښتو خپرونې مه اورو پوهېږو، نور پښتانه چې کله پښتو خبرې کوي موږ نه پوهېږو، خو چې ته پښتو وایې موږ پوهېږو. یا مثلا ما ته مراجعین وایي چې تاسو استاد ډېر په د عامو خلکو په ژبه خبرې کوئ، کله چې نورو خلکو سره مثلا مطبوعاتو سره یا مثلا خبریالانو سره خبرې کوم، هغوی خبرې کوي، هغوی داسې فکر کوي چې زه ډېر اکاډمیک لګیا یم. یا مثلا یعنی داسې فضا رامنځته کول چې خبریال دیم په ژبه پوسی یا عام ولسي انسان دیم په ژبه پوس، دا ډېره مهم مسله ده.
بس آخري پوښتنه دا چې خلک له رواني ستونزو څنګه ځان وساتي؟
زموږ پیشنهاد او وړاندیز دا ده چې وقایه په جسمي له جسمي اړخه او همدغه ډول اروایي یا رواني اړخه له دواړو اړخو ډېره مهمه ده. وقایه تر هر څه ډېره مهمه ده. موږ فکر کوو که یو انسان له اروایي اړخه یو مشخص هدف ولري، یو مشخص برنامه او پلان په خپل ژوند کې ولري، خپلو اړیکو ته وخت نا وخت پام وکړي، احتیاط پکې وکړي، یو منظم مطالعه وکړي، یا د خپل علم او د خپل ژوند یا خپل مهارتونه وخت نا وخت قوي کړي، پیاوړي کړي، او د ته کار وکړي یا کار ورته وایي، او په خوا کې د خوړلو لپاره او د ورزش لپاره یو منظمه برنامه ولري، دغه کسان معمولا له اروایي اړخه مسؤونه پاتې کېږي او په خاصو اروایي ناروغۍ نه اخته کېږي.
ډېره مننه ښاغلی شرف الدین عظیمي چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو برخه واخیسته او زموږ پوښتنې مو ځواب کړې.
سلامات اوسئ، تاسو ته خوشحاله او خوښ ژوند غواړم.
مننه، کور ودان، ښه ورځ.
ترگل جنگا سے چل رواند کی یار غنم رنگا ماوسا تدمڑو ترگل جنگا سے چل رواند کی
نشی پر ختمی دا بسته چه میکلا کلا بینی فمینا سوگ مڑی گی